امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه شنای. نن د چهارشنبه ورځ د ثور د میاشتې شلمه د میاشتې له لسمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
ناټو افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو غور کوي. جمهور رئیس ټرمپ د داعش په ضد د جنگ لپاره کردانو ته وسلې ورکوي. د امریکا خارجه وزیر نن په خارجه وزارت کې د روسیې د بارنیو چارو د وزیر سره ګوري او مونجی ان د کوریا د نوي جمهور رئیس په توګه نن ملکتا د وفاداری لوړه وکړه.
د ناتو عمومي منشي اعلان کړی چې دغه سازمان افغانستان ته د اضافي سرتیرو د اسولو په اړه غور کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا متحده ایالاتو چې افغانستان په کلکه باندې نوې ستراتیژي جوړه کړې، په ستراتیژۍ کې د افغان حکومت غوښتنو ته هم ځای ورکړی دی او د پاکستان قونسلګرۍ ته د ویزو اخیستنې لپاره ورتلونکي خلک وایي پولیس او نور کمیشن کاران ترې پیسې غواړي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو په باب د خبرو د خبرېدو نه وروسته د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ کې اعلان کړی دی چې دا سازمان افغانستان ته د اضافي عسکرو په استولو غور کوي. سټولټنبرګ په لندن کې په وینا کې په دې ټکی باندې تاکید وکړ چې د ناټو عسکر به په جنگي ماموریتونو کې برخه وانخلي. سټولټنبرګ د برتانیې د مقاماتو سره د خبرو لپاره لندن ته تللی و. نوموړي د برتانیې د صدر اعظم تریسا می سره د لیدنې نه وروسته وویل چې د ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته د اضافي عسکرو په لیږلو غور کوي. د ناټو مقامات په افغانستان کې خپل ماموریت ځکه ډیر مهم بولي چې دغه سازمان نه پرېږدي چې افغانستان بیا د دهشتګرو پناه ځای شي.
Our biggest military operation ever.
زموږ تر ټولو غټ پوځي ماموریت په افغانستان کې دی او افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده. روانه مبارزه د دې لپاره ده چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په امن پناه ځای بدل نشي.
سټولټنبرګ د اضافي عسکرو د شمیر په حق لسنه دی ویلي، خو ویلي دي چې د ناټو ټول غړي هیوادونه به د اضافي عسکرو په لیږلو کې ونډه واخلي. اوس د ناټو په چوکاټ کې 14,000 خارجي عسکر په افغانستان کې دیره دي، خو تر 8,000 زیات امریکایي نظامیان دي. بل پلو سپینې ماڼۍ چې د ناټو له غونډې مخکې به د افغانستان په حق له د امریکا نوې پالیسي اعلان کړي، خبر ورکړی دی چې واشنگټن د افغانستان نور اخوا د خپلې تګلارې په جوړولو باندې کار کوي. د افغانستان حکومت وایي افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په باره کې د امریکا د تصمیم په حق له د کابل نظر هم اخیستل شوی دی. اوس د افغانستان دولت دې ته منتظر دی چې امریکا په سیمه کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي.
ارسیابیای ما نشان میته کې لا نهایي تروریزم
زموږ څېړنې ښایي چې د ترهګرو ځای په کوم ځای کې دی، څوک د ترهګرو ملاتړ کوي او د ترهګرو مرکزونه چیرته دي. د مبارزې د موثریت لپاره باید هغه مرکزونو ته پاملرنه وشي او فشار پرې راوستل شي چې ترهګر د ترهګرو ځالې او د ترهګرو ملاتړ پکې دي.
د جمهوری ریاست د نطاق مرستیال دوا خان مینپال وایي د ناټو په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان موجود خطرونه ټول ارزیابي شي او د ناټو مشران به خپله پریکړه وکړي. د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې نن ویلي دي چې تر سلو ډیر خصوصي شرکتونه یې د قوانینو د نقص په خاطر د دې ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. د دې ادارې رئیس یما یاری نن په کابل کې خبری غونډې ته ویلي دي چې د حکومت لومړنی مهم اجراءات د فساد سره د مبارزې لپاره د تدارکي نظام اصلاح ده. حکومت د قراردادونو په برخه کې 13 میلیارد افغانۍ سپمولې دي. خاغلی یاری وویل چې دې ادارې د 315 میلیارد افغانۍ په ارزښت سباندې 2000 قراردادونه منظور کړي دي. هغه همدارنګ ویلي دي تر سلو زیات هغه خصوصي شرکتونو چې د افغانستان په تدارکاتو کې په یو ډول ګډون کړي وو او یا غوښتل چې ګډون وکړي زمونږ په تور لیست کې شامل شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د کندهار ولایتي مقامات ویلي دي چې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې په یو موټر کې د بم د چاودنې له امله یو قومي مشر او یو ملکی کس وژل شوی دی. د امنیت قومندانۍ نطاق زیاد دورانی نن ویلي دي چې چاودنه تیر شپه د پاکستان پولیس ته سیرمه شوې ده او قومي مشر فیض الله خان پکې وژل شوی او درې نور زخمی شوي دي. د افغانستان او پاکستان تحقیقاتي ټیمونو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د دوه کلو د مالکیت د معلومیدو تخنیکی سیړنه بشپړه کړې ده. دغه سیړنو نتیجه به د کابل او اسلام آباد له لوري اعلان شي. د لقمان او د جهانگیر په کلو کې پرون په ګډو دغو تحقیقاتي ټیمونو کې کار بشپړ شو او خپل تخنیکی رپورټونه پرون کابل او اسلام آباد ته ولېږل. د قندهار د امنیه قماندان او د جنوبی ولایتونو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرازق چې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د افغانستان د ټولو قواو قمانده هم ورته ورغړې ده، د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د افغانستان هیئت د تخنیکی سیړنې وروسته بیرته کابل ته رسیدلې ده. جنرال عبدالرازق همدارنګه ویلي دي چې افغان نظامیان په خپلو مخکنیو موقعیتونو کې دي او د هر راز نظامی حرکت په مقابل کې سخت ځواب ته تیار دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه تر اوسه هم تړلې ده. منګ د امریکا غا آشنا رادیونه غږیږو. جمهور رئیس ټرمپ د داعش په ضد د جګړې لپاره کوردانو ته وسلې ورکوي. جمهور رئیس ټرمپ نن دغه اقدام کوي او هغه ویره لمنځه وړي چې د ناتو مهم غړی ترکیه په خپه کېده. ټرمپ په سوریه کې هغه کوردانو ته وسلې ورکوي چې راقه په خار کې د داعش تر ټولو په قوي مرکز کې په جګړه بوخت دي. ترکیه دا کوردان دهشتګر ګڼي او د امریکا نه غواړي چې د خپل دغه تصمیم نه واوري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په راتلونکو هفته کې واشنگتن ته راځي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن نن د بارنیو چارو په وزارت کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف ته هرکلی وایي او ویل کیږي چې په دې لیدنه کتنه کې به د روسیې او اوکراین په مسایلو باندې خبرې وشي. دا د 2013 کال رئیس واشنگتن ته د لاوروف لمړنی سفر دی او سیرونکو وایي دواړه وزیران به د الاسکا په ایالت کې د آرکټیک شورا تر غونډې مخکې په ځنو خپل منځي مسایلو باندې وغږیږي. لاوروف به د غرمې نه مخکې په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ترامپ سره هم ملاقات وکړي. مون جی این د جنوبی کوریا د جمهور رئیس په توګه نن لوړه وکړه. مونجی د جمهوری ریاست په پرونی انتخاباتو کې کامیاب شوه دی. په جنوبی کوریا کې د اصلي نیټې نه مخکې ځکه انتخابات شول چې په خوانی جمهور رئیس پارک گین هی د 100 میلیون ډالر رشوت په قضیه کې د لاس درلودلو په وجه اول استیزاد لپاره جلب شو او بیا یې استعفا وکړه. نوی جمهور رئیس چې د کوریا د دیموکراتیک ګوند رهبر هم دی ویلي دي هغه به په حکومتي دستګاه کې د فساد دور کولو یو مثال وي. او یو ایتالوی سرانوال ویلی دی د مرستو در رسولو د هغو گروپونو د کارکونکو په باره کې تحقیق کوي چې ویل کیږي لیبیا ته سیرمه مهاجر غوري او په لوی لاس ورسره د غیر قانوني مهاجرت په چارو کې مرسته کوي. خو وایي دا د سزا وړ جرم نه دی ځکه چې په سمندر کې د حیات ژغورل یو لوی کار دی. امبراګیو کارتوسیو دغه سرانوال نن په دې تاکید وکړ چې د مرستو د گروپونو په باره کې تحقیق نه کوي بلکې د دغو گروپونو د اغو افرادو په باره کې تحقیق کوي چې په دې کار کې مرسته کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
زبا د هم دغه هوایی ډګر نه خپل نړیوال سفر پایل کړم.
افغان امریکایی پیلوټا خایسته وایز او پیژنی د آشنا ټلویزیون د پنځشنبه په خبرونه کې
قدر مون اوریدونکو خایسته وای سره د امریکا غږ آشنا رادیو شپږ کاله په خوا مرکه کړې ده. هغه خپل پلانونه د راتلونکو لپاره پکې بیان کړی دي. هغه مرکه به ورسته په بلې پښتو خبرونه کې واوري او سم په مو کې رپورت ده. پاس لاغه چې افغانستان ته د نورو امریکایي اساکرو د استولو په باب خبرونه خبره شول، د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ اعلان کړی چې دغه سازمان افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه خبر کوي. لندن کې د خبرو پر مهال هغه وویل او ټینګار یې وکړ چې د ناتو عسکر به په جنگي ماموریتونو کې برخه وانخلي. پاکلی پامو کې رپورت ده.
یان سټولټنبرګ له برېټانیا مقامات سره د خبرو لپاره لندن ته تللی وو. نوموړي د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره تر لیدنه وروسته وویل چې د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته د اضافي سرتیرو پر لیګلو غاور کړي.
Our biggest military operation ever.
زموږ تر ټولو غټ پوځي ماموریت په افغانستان کې دی او افغانستان کې د ترهګری پر ضد جګړه روانه ده. روانه مبارزه د دې لپاره ده چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په امن پناه ځای بدل نشي. موږ د خپل پوځي مقامات لخوا په افغانستان کې د 200 سرتیرو د لیګلو درخواست ترلاسه کړی دی. موږ پر دغه غوښتنې غور کوو. موږ به په 2 اونیو کې د سرتیرو د شمیر او حدودو په اړه تصمیم ونیسو، خو دا د دې معنی نه لري چې موږ په افغانستان کې جنگي عملیات ته ورګرځو.
د ناتو مقامات په افغانستان کې خپل ماموریت ډیر مهم بولي، ځکه چې په وینا یې دغه سازمان اجازه نه ورکوي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن مرکز بدل شي. ستولتنبرګ د اضافي سرتیرو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو مانی چې د ناتو ټول غړي هیوادونه به د اضافي عساکرو په لیږلو کې ونډه واخلي.
د ریکوست فروم اور ملټری اتورټیز
زموږ پوځي مقاماتو 2000 اساکر غوښتي، خو دغه اسکر به د ټولو متحدینو او ملګرو هیوادونو لخوا تنظیم شي. دا سرتیری یوازې د ناتو د 2 محدود هیوادونو لخوا نه، بلکې د ټولو ټلوالې لخوا سول کیږي.
اوس مهال د ناتو په چوکاټ کې 14000 بهرنی اساکر په افغانستان کې ډیر دي، چې تر 3000 زیات امریکایي نظامیان دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس چې لیو شمیر اروپایي هیوادونو څخه پلیدنه بوخته ویلي چې امریکا په افغانستان کې لیو سرسخت دښمن سره مخامخ ده. لبل خو سپینا مانی چې په پام کې ده په روانو 2 اونیو کې د ناتو لغونډې مخ کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسی اعلان کړي، خبر ورکړی چې واشنگتن له افغانستان نور اخوا د خپل تګلارې پر جوړولو کار کوي.
جمهور رئیس د خپل ملي امنیت له ټیم څخه غوښتي چې پر تګلارې لسره فکر وکړي. موږ د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره څه کوو؟ موږ په حقیقت کې څنګه ګټلی شو او څنګه موږ تهدید لمنځه وړلی شو؟ نو د دغو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره یوازې دا سوال نه مطرح کیږي چې موږ پیسې او خلک واسو، مګر دا چې په خپل ماموریت او تګلارې باندې لسره غور وکړو. دا هغه څه دي چې کاري ټیم مو نه یوازې د افغانستان په باب، بلکې په ټوله کې له افغانستان څخه ور اخوا پرې کار کوي.
امریکایي رسنۍ وایي د جمهور رئیس ډونالد ترامپ حکومت به له 3000 نه تر 5000 پورې نور سرتیری افغانستان ته ولیږي، او همداشان به د طالب وسلوالو او نورو جنگیالیو پر ضد امریکایي پوځیانو ته زیات صلاحیتونه تفویض کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وی د امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان په اړه کوم نوې ستراتیژي جوړه کړي، په دغه ستراتیژي کې د افغان حکومت غوښتنو ته هم ځای ورکړی دی. د جمهوری ریاست د وایان مرسیال د واخان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د سپین بولدک چمن د وروستیو سرحدي لانجو په اړه خبرې کړې دي. ستاسو پام د ښاغلي مینپال مرکې ته چې په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرم شینواری سره کړي اړم.
تاکه شوی د امریکا جمهوری رئیس افغانستان په خلاف خپل نوی ستراتیژي چې دغه د حکومت لخوا ترتیب شوی ته اید. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نورو زرګونو ساتیرو علیګل هم شامل دي. د افغان حکومت د نوی ستراتیژي څنګه ویني؟
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ یو ستراتیژیک او تعریف شوی اړیکې وجود لري، او موږ د یو مشترک تهدید په وړاندې باندې چې هغه تروریزم دی ګډه مبارزه کوو. دا تهدید اوس یوازې د افغانستان په کچه باندې نه دی، بلکې د سیمې او نړۍ په کچه دی. نو زموږ غوښتنه همدا ده چې له دغه تهدید سره د سیمې او نړۍ په کچه باندې باید مبارزه وشي. کومه پالیسي چې نوې امریکا جوړوي، په دې پالیسۍ کې د افغانستان د حکومت لیدلوري، د افغانستان د حکومت ارزونه او د افغانستان د حکومت غوښتنې ځای پر ځای شوي دي. موږ غواړو چې نوې پالیسي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې جوړیږي، لا ډېره مؤثره او مفیده او ګټوره اوسي.
تاسو د نورو سرتیرو راتک اړتیا وینئ؟
افغانستان حکومت او نړیوال شریکان وضعیت له نږدې څاري، د هر بالقوه خطر په وړاندې باندې تصمیم نیسي.
مینپال صاحب ویل کیږي چې په نوې ستراتیژي کې امریکا سرتیرو ته به د دې امکاني چې طالب مشران هم په نخه کې، او دا غسیدي چې 2013 کال وړاندې په افغانستان کې د مشتو بارونی سرتیرو له خاطر سره کېدل. تاسو د جګړې ډګر ته د امریکایي سرتیرو سندل څنګه وینئ؟
موږ همدا اوس د شلو تروریستي ډلو په وړاندې باندې مبارزه کوو. دغه شل تروریستي ډلې چې دي، دا اکثره د گاونډیانو د سیمې او د نړۍ له توریستي ډلو سره اړیکې لري. بینان مړوی چې دا تعدید یوازې افغانستان ته متوجه نه دی او دا تعدید د گاونډیانو سیمې او نړۍ په کچه باندې دی، نو په دغه برخه کې شر څومره مبارزه موثره کیږي دا د سیمې او نړۍ د ثبات سره مرسته کوي.
مینهپال صاحب، تاسو په افغانستان کې د امریکا د نوي حکومت اقدامات څنګه وینئ؟
د امریکا د نوي حکومت سره د افغانستان د حکومت اړیکې بیا هم د یو ستراتیژیک چوکاټ په دننه کې سمبالی دي. تاسو ولیدلو چې د امریکا د ملي امنیت مشاور، د دفاع وزیر او لوړ پوړو چارواکو یې دلته سفرونه وکړل. د دوی وضعیت د افغانستان د حکومت سره له نږدې وڅاري او د هغو خطراتو په وړاندې باندې چې همدا اوس په سیمه کې دي د هغوی د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډ دریځ نیولی دی.
مینهپال صاحب ویل کېږي چې سپین بولدک چمن د سرحدي سرغړونو د ارزولو لپاره افغان حکومت خپلې پلټنې بشپړې کړي، که په دې هکله معلومات راکړي.
د پاکستان سره د یو ښه ګاونډیتوب د اصل پر اساس باندې اړیکې غواړو او غواړو چې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو مراجعو سره حل شي، او که چیرته د دغه فرضي کرښې په اوږدو کې هره ستونزه رامنځته کیږي، اړتیا یې ده چې په ګډه باندې د هغې ستونزې د حل لپاره کار وکړي. ولې بیا هم موږ د خپلې خاورې او د خپلو خلکو د ساتنې مسؤلیت لرو، که چیرته ووینو چې زموږ په وړاندې باندې څوک په دغه نقطه کې اقدامات کوي، موږ به یې په وړاندې باندې ودرېږو.
پاکستان ویلي چې افغان حکومت سره په دغه سیمه کې د سرحد په نښه کولو سلا شوی، تاسو څه وایئ؟
دا کاملا د حقیقت لري. اول خو دا د مرد سرحد په توګه باندې نه منو، بیا د فرضي کرښې د لاشته خوندیتوب او د تروریزم سره د موثرې مبارزې په برخه کې به موږ په ګډه باندې کار کوو، او موږ د پاکستان غواړو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د دغه فرضي کرښې په کنټرول نه بلکې د عملي اقداماتو په کولو سره کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان قونسلګرۍ ته د ویزو اخیستنې لپاره ورتلونکي خلک وایي پولیس او نور کمیشن کاران ترې پیسې غواړي، او هغه کسان په اونیو انتظار کوي چې پیسې نه لري، ځکه نو نوبت نه ورکول کیږي او ان په کنداغونو او ډانګو وهل کیږي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته ولاړ دغه سلګونه کسان نیوکه کوي چې هغه هیواد ته د تلونکو خلکونه د ویزې په بدل پولیس او کمیشن کاران بډې اخلي، خو غریب غربل مجبوري ورځې په جمعو جمعو انتظار باسي. دوی وایي کمیشن کاران د قطارونو لمنځ هغه خلکو باسي او مخ کې بیایي چې پولیس او یا نور دلالانو ته پیسې ورکوي.
بیا چې پاس داغه موږ لیسته جوړ کړل، لیسته چې ورکو غل لیسته دی راوالي، او هلته تیګو لاندې کې دي پر نوم کوم 500 پر مې پر تیګو لاندې خې وي هلته پټي کې او هغه عسکر چې راشي موږ ته ووي چې موږ ته ویل لري شي چې موږ ته ویل لري شي هغه ته کوتي دې سي دي کې کوتي دې سي دي کې ورو راغی چې دي چې 15 دنه کړ شپږ دنه کړ شخصي موږ هغه عسکر چې کله درې شي کړی کله د حکومت پر امې جامه کې په دغه کې دا شخصي کسان دي سبا سوداګر دي.
دا خلک له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ستونزې په واري کې د مرسته وکړي.
هر یو پولیس والا خپل 15 تنان شپږ پک تنان دنه کوي، رشوت خورال ته ولاړ دي، کمیشن کاران ولاړ دي، $100 او شپږ زره کلدارې او 1000 کلدارې او 1000 کلدارې 5000 افغاني اخلي. هغه مخ کې کیږي موږ سپونې کې ولاړ دي کی خرو او پولیس والا راپاسي په فون باندې بولټه ولټه و مخې بسي په مخه باندې کی راپتا هم زموږ سپینګيري بي عزت کیږي او زموږ ځوانان بي عزت کیږي. زموږ دولت نه داخله زموږ دا مسله حل شي او خدای ته وګوري او قران ته وګوري زموږ د افغانانو आवाज واوري او موږ انده ظلمونه نور.
په دغه ولایت کې ځینی مدني فعالان هم د ویزو په دغه ناقانونه کاروبار کې ان یو شمیر وکیلانو او دولتي چارواکي مخکیل غني. مدني فعال نوراغه زواک:
متاسفانه حالت هم کمیشن کاری روانه د فساد پکې روان دي، خلک د ډېرې ستونزو مشکلاتو سره لاس او گریوان دي. والی صاحب لاړو په نمایشي شکل باندې یلته یو ورځ ودرېدو، یو دوه کسان یې ونیول، مګر ماغه خلکو پښتنه تاسو وکړي چې هغه اوس په سارنوالۍ کې دي، په مابس کې دي، چیرته باندې دي، بیرته خوشی شوی فکر کوم.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ په خپلو پولیسو کې د کمیشن کاری او فساد ستونزې نه مني. خو د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي په دغه اړخ کې یو څه اصلاحات راغلي او د نورو ډاډ ورکړل شوی دی.
پاکستان قونسلګری مخې ته د ویزو د ورکړې ستونزې د حل په موخه په ځینو اقداماتو عملي ګامونه پورته شوي دي، ولې په یو شمېر نورو برخو کې چې لا هم سهولتونه برابر شي
د والی ویان وایي کې د ویزو په ورکړه کې د فساد شته ستونزې اواري نشي. نو د ننګرهار والی ګلاب منګل به د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو ته د قونسلګرۍ په اړه خپل شکایت وکړي. څو ورځې وړاندې د ننګرهار والی ویلي و چې که په قونسلګرۍ کې شته مشکلات حل نشي نو په ننګرهار کې به د پاکستان قونسلګرۍ په اړه نوې تصمیم ونیسي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکه اوري. د بشري مرستو د همغږۍ موسسې د نوې سروې په اساس یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې ویل شوي چې د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 6,500 تنه افغانان د خپلو د مختلفو عواملو په اثر لخپلو مینونه بې ځای شوي دي. دا چې دا شمیره څومره دقیقه ده او د کومو سیمو وګړي ډیر بې ځای شوي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو مسؤول حفیظ احمد میاخیل آشنا رادیو ته وویل
اوچا یا نور نړیوال مؤسسې خپل امار و ارقام میلادي کال پر حساب باندې جوړي او زمنګ شمیرې بیا د بیزای شو شمیرې له ولایتونو څخه اخلو. نو هغه د ایجی شمسی په حساب باندې موږ ثبتو چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې 2600 کورنۍ دننه په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو او طبیعي حوادثو له امله دوی بیزای شوي، چې دغه 2600 کورنۍ له 3000 څخه ډیر کسان کیږي په مجموع کې.
بله،
او په افغانستان کې د جګړو دوام د دې لامل ګرځیدلی چې د بې ځای شو شمیر له 1,000,000 څخه هم واوړي.
بله میاخیل صاحب، دا غوی درو سره چې د بې ځای شو کورنۍ او احصایه اخلي، وزارت څومره همغږی او ساسو لپاره دقیقه شمیره څومره مهمه ده؟
بلې، ډیره دقیقه پوښتنه ده. ګورې، د پلانونو د جوړولو لپاره، د تصامیمو لپاره تر ټولو لومړی شی هغه دا دی چې امار ارقام باید موږ ولرو او امار ارقام باید دقیق وي. خو په افغانستان کې د ځانګړي ډول د کډوالۍ په برخه کې دغه امار ارقام که چیرې د ملي ادارو د خوانه وړاندې کیږي او یا هم د نړیوالو ادارو د خوانه، هغه تخمینی امار ارقام دي، یعنی دقیق امار ارقام هغه ستونزې چې زموږ په هیواد کې موجودې دي، هغه نامنۍ چې دي، هغه نامنۍ او ته په پام سره دقیق امار او ارقام هیڅوک هم نشي وړاندې کولای. نو همغږي شته له دغو چارو سره. خو موږ په 34 ولایتونو کې دفترونه لرو او له هغو دفترونو څخه د کډوالو له مربوطه ادارو څخه هر ورځ موږ د بې ځای شو امار او ارقام راخلو. نو دغه کسان چې ما مخکې ویل چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې بې ځای شوي، له دې یو ډېره برخه بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. خو کله ناکله د عزیزینو نړیوالو ادارو د خوانه هغه کسان چې بیرته خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کیږي، هغه مار ارقام دوی نه محاسبه کوي.
بله، اکثره افغان وګړي د کوم سیمو نه بي ځای کیږي؟
ها، هغه ولایتونه چې ډېر بي ځای شوي، هلمند، کندهار، ننګرهار، کندوز، د دې ترڅنګ هرات کې هم موږ بي ځای شوي لرو. خو بیا په دې تیرو څو میاشتو کې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د بې ځای شو شمېر ډېر ثبت شوی. موږ سره مثلا په کندوز، بغلان، لغمان کې موږ بې ځای شوي لرو. همدارنګه ننګرهار کې په دې وروستیو کې تازه په کندوز کې شاوخوا 2000 کورنۍ له قلیزال ولسوالۍ څخه بې ځای شوي. دغه تېره ورځ چې موږ کوم راپور واخیست، سپین بولدک کې د شخړې له امله د افغان او پاکستانی ځواکونو د شخړې له امله لزر څخه ډېرې کورنۍ بې ځای شوې.
بله میاخیل صاحب، دغه د غیر مترقبه پیښو په اثر چې کورنۍ بې ځای کیږي، مثلا تاسو څو سیمې مثال ورکړه، داسې په یو سیمه کې چې جنگ او جګړې پیلېږي، وزارت هم زمانه د دې جګړو د پیلېدو سره تیاری نیسي، انتظام نیسي چې کله کورنۍ بې ځای کیږي چیرته ځي او څومره څه باید دوی سره وشي؟
په دې برخه کې لپیټ سره د مبارزې عالي دولتي کمیسیون تر 2 ساعتونو پورې دنده لري. کله چې زموږ هیوادوال تازه بي ځای کیږي، د بیزایش کېدو له حالات تر دوه بیا ساتلو پوری هغه دندل چې دوی ته بشري خدمات وړاندې کوي په مختلفو ولایتونو کې خپل ګودامونه لري هغه بشري مرستې ته ذخیره یې د ځمن هیوادوالو سره تمرست کیږي د دې ترڅنګ له هغه وروسته بیا کله چې حالات دغه اضطراری حالت نه وږي بیا د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي ادارو او نړیوالو ادارو سره په ګډه د بیزایش کورنۍ سروې تر سره کوي بیا هغه ته هغه مستحق کورنۍ پیژندل کیږي بشري خدمات ورته وړاندې کیږي
د افغانستان بهر د ماجرینو د جوپا راتګ سره او دنه په افغانستان کې ځینې سیمو کې چې جګړه روانه ده خلک بیزایي کیږي په مختلفو عواملو حکومت څومره د رسیدګۍ ظرفیت لري
یو جامع پلان جوړ شوی هغه خپل ادارې چې د نړیوالو رسنیدونکو چارو له وزارت سره کار کوي د ټولو دندې مشخصې شوې د بیزایشو او راستنشو هغه ټول ستونزې په پام کې نیول شوې د دې ټولو غوښتنې په پام کې نیول شوې له هغه وروسته چې موږ دغه پلان ولسمشر ته وړاندې کړو نړیوال ټولنه به هم وغوښتل شي چې دغه پلان په تطبیق کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي د دې ترڅنګ حکومت هم تیر کال هم یو اندازه بودیجه بیزایشو او راستنشو کډوال لپاره ځانګړي کړې وې سکه له هم په پام کې ده چې د حکومت د خوانه هم بودیجه دوی ته ځانګړي شي او دوی ته لازم خدمات وړاندې شي
مننه مې خپل سب کور ودان
سلامات سې کوم
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
قدر منور اوریدونکو د افغانستان ملي تدارکات ادارې تر سلو زیات شرکتونه په تور لیست کې راوستي د پکتیکا چارواکي وایي هڅه کوي چې کابل ته د تلونکو کسانو لپاره د لارې امنیت خوندي کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ په ناڅاپي ډول د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومي برطرفه کړ درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه په دومه پښتو خبرونه کې خبريږي همدارنګه د شایسته وای سره چې افغاني ول اصل امریکایي پیلوټ ده مرکه لرو چې شپږ کاله مخکې د مرکه اخیستل شوې ده هغه د راتلونکو یعنی د اوس حال لپاره د دا وخت پلانونه پکې ویل دي اوس هغه پیلوټ ده وورو چې د وخت نه د اوس لپاره کوم پلانونه لرل مرکه او رپورټونه په بل خبرونه کې اوري خو اوس په مو کې د مهمو خبرونو لنډیسته
افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو په باره کې د خبرونو د خبرېدو نه وروسته د ناتو عمومي منشي اعلان کړی دی چې دغه سازمان افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په حق لغور کوي د ناتو عمومي منشي سټالټنبرګ په لندن کې په وینا کې په دې ټکی تاکید وکړ چې د ناتو عسکر به په جنگي ماموریتونو کې برخه وانخلي سټالټنبرګ د برتانیې د مقامات سره د خبرو لپاره لندن ته تللی و نو موري د برتانیې د صدر اعظم تریسا می سره د لیدنې نوروسته ویل چې د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته د اضافي عسکرو په لیږلو غور کوي د افغانستان حکومت وی افغانستان ته د نور عسکرو د لیږلو په باره کې د امریکا د تصمیم په حق له د کابل نظر هم اخیستل شوې ده اوس د افغانستان دولت دې ته منتظر دي چې امریکا په سیمه کې د تروریستانو ځالې لمنځه یوسي د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې نن وویل چې تر سلو ډیر خصوصي شرکتونه د قوانینو د نقص په خاطر د دې ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي د خندهار ولایتي مقامات ویل دي د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د یو موټر په داخل کې بم خودر شوی یو قومي مشر وژل شوی او یو ملکی کس ورسره هم وژل شوی دی د افغانستان او پاکستان تحقیقاتي ټیمونو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د دوه کلو د مالکیت د معلومیدو په حق له تخلیقي سیړنه بشپړه کړې ده جمهور رئیس ترامپ د داعش په ضد د جګړې لپاره کوردانو ته وسلې ورکوي جمهور رئیس ترامپ نن دغه اقدام کوي او هغه ویره لمنځه وړي چې د ناتو مهم غړی ترکیه ورباندې خپه کېدله د امریکا د بارنۍ چارو وزیر ریک ټیلرسن نن د بارنۍ چارو په وزارت کې روسي د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره ګوري او د اوکراین په مسلې ورسره خبرې کوي مونږی اند جنوبی کوریا د جمهور رئیس په توګه نن ملک ته د وفاداری لوړه کړې ده او یو ویټالوی سارانوال ویلي دي د مرستو د رسولو د هغو ګروپونو د کارکونکو په باره کې تحقیق کوي چې ویل کیږي لیبیا ته سیلمه مهاجر ژغوري او په لوی لاس ورسره د غیر قانوني مهاجرت په چارو کې مرسته کوي
ګرانو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده ده. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه له هم دوام لري او ریدل مهیروي که غواړي چې خبرونه بیا واوري نو کولای شي چې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ویب پاڼه پرانیزي. خبرونه پکې کولای شي واوري او نوي رپورټونه ولولي. تر بیا مله مل شي.